رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
له ټاکنو وروسته د دولت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي. پاکستان نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. امریکا د چین په یو شمېر تجارتي اموالو اضافي تعرفې ځنډولې دي.
د خبرونو نروسته پر راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د ټوله نړۍ پام د کشمیر مسلې ته اوخته ده.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے.
افغان سیاسی مبصرین وایي چې پاکستان د افغانستان مسله د خپلو ګټو لپاره استعمالوي.
او له دې لارې دوی دا هڅه کوي چې د ټرمپ ادارې ملاتړ د کشمیر په مسله کې د ځان سره ولري.
او امریکا د چین په یو شمیر مهمو وارداتو اغه لس فیصد تعرفه یا محصول ځنډوي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په لومړۍ نیټه لګېدلی وی. اول د دې ساعت خبرونه واورئ چې نوشابه آشنا او احمد شکیب دوستي وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي چې د جمهور ریاست له ټاکنو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي. دانش په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې امریکا او طالبانو یوازې پر خپل منځیو مسایلو بحث کړی دی. دغه په وینا د هیواد د سیاسي نظام، اساسي قانون او د افغانستان د دولت پورې پر اړوندو مسلو تر اوسه له طالبانو سره خبرې نه دي شوي او د افغانستان دولت په دې برخه کې د خبرو یو طرف دی. افغان چارواکي په داسې وخت کې د سولې په اړه تازه نظریات بیانوي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې د خبرو اتم پړاو بشپړ شوی دی. په افغانستان کې د جمهور رئیس ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په شپږمه نیټه کېږي. همدارنګه طالبانو د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویلي وو د افغانستان اوسنۍ اداره د ټولو افغانانو مشروع دولت او افغان پوځیان د نړیوالې ټولنې اصلي شریکان دي غبرګون ښودلی ده. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ظاهرا افغان حکومت د دوحې له مذاکراتو خبر نه دی.
د بامیان ولایت د امنی قمندانۍ دوه جګپوړي سایمن سوان په یوې ځوانې میرمنې باندې په جنسي تیری تورن شوي دي. د بامیان امنی قمندان جنرال محمد صادق مرادی امریکا غږ ته وویل چې د قمندانۍ تورن سایمن سوان د لوی اختر په دوهمه ورځ په یوې 15 کلنې ښځې باندې له جنسي تیری وروسته له سیمې نه تښتېدلی دي. د بامیان امنی قمندان وویل چې د بیلابیلو ادارو یو ګډ پلاوی د پیښې د ارزونې لپاره جوړ شوی او د تورنو کسانو لټون دوام لري. د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې پیښې قربانۍ میرمن په یو امن کور کې اوسیږي.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له سعودي عربستان څخه د حاجیانو د ستنېدو بهیر به په رواني اونۍ کې پیل شي. د وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ناصرالدین دریځ امریکا غږ ته وویل چې سږ کال 10,000 افغان حاجیان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر په 15 ورځو کې بشپړ کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې د سعودي عربستان د جدې له ښار څخه به افغان حاجیان د کابل په شمول د هرات، مزار شریف او کندهار هوایي ډګرونو ته انتقال شي.
پاکستان د کشمیر په سر له هند سره د تشنج په درشل کې نن د خپل خپلواکۍ ورځ ولمانځله. هند د کشمیر د نیمه خود مختاری حیثیت ختم کړی دی او دغه اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده. د هند اعلی وزیر سید مراد علي نن یوې غونډې ته ویلي چې د کشمیر خلک به د هیچ چا په وړاندې په ګوندو نشي او حکومت به په سختو حالاتو کې ملاتړ وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلواکۍ ورځ په کشمیر کې تیر کړي. عمران خان وی
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے.
اوس د نړۍ نظر په کشمیر دی. دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معاملې په نړۍ کې نور څنګه راپورته کړي. زه نن د دې حکومت مخامخ مسؤلیت اخلم چې زه به د کشمیر د غږ پورته کولو استازیتوب کوم.
هند او پاکستان په 1947 کال کې له برتانیې نه خپلواکي واخیسته. یو کال وروسته د کشمیر په سر دوه ځلې جګړه وکړه. کشمیر د دواړو هیوادونو ترمنځ وویشل شوه او دواړه پې د مالکیت دعوه لري.
ملګرو ملتونو پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې اروپا ته پر لاره بند پاتې شوي مهاجر قبول کړي. اروپایان زړه ناسړه دي. پام وکړئ په دې اړه د سید سلیمان شاه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو نړیوال ادارې یا یونیسیار اروپایي حکومتونو ته د سه شنبې په ورځ عاجل خواست وکړ چې 1500 نه زیات هغو مهاجرینو ته پناه ورکړي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي. د اروپایي هیوادونو ترمنځ په دې اړه لانجه راپور ته شوې ده چې کوم هیواد یې د قبلولو ذمهواري په غاړه لري. دیارلس ورځونه د بشري مرستو د خیریه مؤسساتو په دربست کشتیو کې د پناه په انتظار ناست دي. د ایټالیا حکومت اجازه نه ورکوي چې کشتۍ د لامپیډوسا په نږدې بندر کې لنګر واچوي. مالټا هم کشتۍ ګانې نه پرېږدي چې بندرونو ته رانږدې شي. د یو این ایچ سی آر یو او این چارلی یاکسن امریکا غږ ته وویل توغانی چپې راپورته شوې دي. د مهاجرینو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د بشري نقطه نظره هم دا سمه خبره هم ده چې موږ د دغو خلکو په بدې ورځې باندې سترګې پټې کړو. جنګ او تشدد نه راتښتېدلی دي. سږ کال له شپږ سوه نه زیات سان په سمندر کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی ولور پوری پلاوی په مشه له چینایي چارواکو سره تر لیدو کته وروسته د شمالي کوریا مرکز پینګویان ته رسیدلی دي. شمالي کوریا په دې تازه ورځو کې څو راکټونه آزمویلي دي او د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمریناتو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د شمالي کوریا مطبوعاتو د روسي پلاوی سفر د مسکو او پیونګیانګ ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي څرګنده نښه بللې ده. د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر وروستی مجلس په ویتنام کې ناکام شو او له ګڼو کوښښونو سره سره دواړه هیوادونه د کوریا ټاپو وزمې د اتمي بې وسلې کولو د پروګرام په سر تر اوسه کومې موافقې ته رسیدلي نه دي.
د ایتالیا ساحلی ګاردانو یوازې څلور تنه کډوال د اوپن آرمز یعنی خلاصې غېږې له هسپانوي بیړۍ نه قبول کړي دي چې په هغوی کې دوه ماشومان یوه ښځه او یو تنکی ځوان شامل و. اوس ټول ټال یو سل اووه څلوېښت کډوال په دغه بیړۍ کې پاتې دي او د بیړۍ ماڼوګان وایي چې د سمندر څپې مخ په لوړېدو دي. د بل پلوه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سلویني پرون وویل هڅه کوي چې د هغو دوو بیړیو مخه ونیسي چې غواړي ایټالیا ته تر 1500 زیات کډوال ورسوي. د ژغورنې دغه دوه بیړۍ د فرانسې او هسپانیې د خیریه محصول خوا د مدیترانې په سمندر کې چلیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له اروپایي هیوادونو غوښتي چې کښتیو ته د لنګر اچولو اجازه ورکړي ځکه چې د شاوخوا 1500 کډوالو ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی.
دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د هیواد په دفاعي قواو هیڅ ډول معامله د منلو وړ نه ده. آیا د ښاغلي غنی د خبرې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته اشاره ده؟ په دې اړه ځینې څېړونکي وایي ښایي جمهور رئیس غنی په دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په هکله پوره معلومات نه لري او یا هم ولري او یا ورسره مخالف وي. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
افغان امنیتی ځواکونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا او د سولې په تړاو یې څرګندونې د طالب ویان غبرګون راپورته کړی ویلي دي چې د روانو مذاکراتو خبر نه دي. ولسمشر غنی تیرې ورځ وویل چې د سولې په تړاو به یو مشترک اعلامیه خبره شي.
پیمان نو به کار نیست، یک اعلامیه مشترک در روزی که صلح ان شاء الله تعالی مذاکرات شروع شه و صادر خواهد شد که دو چی می اول که دولت جمهوری اسلامی افغانستان دولت رسمی مشروع و نماینده تمام مردم افغانستان است.
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله ونه شي.
یعنی چې د امنیتی او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوع معامله نه کیږي. تاسو به باطل دل پای هیڅ موافقت نامه کې درو هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
خوانی طالب چارواکی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو داسې څرګندونې کوي چې هیڅ مطرح شوی نه دي. د طالبانو د وخت امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین وایي چې دا څرګندونې د سولې خنډ ګرځي.
نه، د طالبانو په مذاکراتو کې د اردو انحلال راغلی ده چې دای په اردو ټینګار کوي نه د طالبانو په مذاکراتو کې په بیرغ باندې کومه خبره سوې ده او چې دی په هغه باندې تمرکز کوي، فقط دومره خبر ده چې د خلکو اذهان په دغه متعلق باندې مخدوش کې او ځان صحیح وښي، او په اصلي واقعه کې هېڅ خبره نشته.
څېړونکی اسد وحیدی بیا وایي چې ښایي ولسمشر د مذاکراتو له زیاتو جزئیاتو خبر نه وي.
څه چې ولسمشر غني وویل هغه د افغان حکومت اندېښنې، تشویشونه او د حکومت وارخطایي ښیي. ډېر واضح دي څه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ روان دي، تر ډېره پورې په دې خبرو کې حکومت ګوښه شوی، څنګ ته شوی، معلومات نه ورکول کېږي او په ویره کې دی چې څه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تیریږي.
په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات د اختر په دوهمه ناوخته پای ته ورسېدل او دواړه لوري خپل مشرانو سره پرې سلا کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په واشنگتن کې د پاکستان سفیر اسد مجید امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي دي چې کشمیر او افغانستان دوه جلا جلا مسلې او معاملې دي او د یو بل سره د تړلو هڅه نه کوي، خو که د ختیځ لور ته جنجال زیات شي د پاکستان پام به خپلې لویدیځې پولې یعنی د افغانستان خواته کم شي. د پاکستان سفیر هله څرګنده کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي او پاکستان به په دې کې د خپلې وسې سره سم نقش ولوبوي. تر دې مخکې د پاکستان په قومي اسامبلی کې د مخالف ګوند مشر شهباز شریف غوښتنه کړې و چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې په بدل کې د امریکا نه د کشمیر د وضعیت د ښه کولو غوښتنه وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوی ډیلی وروستی اقدام بیا وغنده او خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدام سیمه ییزه سوله د خطر سره مخامخولی شي. عمران خان نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته تللی او هلته یې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د کورواکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یې یوازې پرې نږدي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے.
اوس د نړۍ نظر په کشمیر دی. دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معامله په نړۍ کې نور څنګه راپورته کړي. زه نن د دې حکومت مخامخ مسؤلیت اخلم چې زه به د کشمیر د غږ پورته کولو استازیتوب کوم.
کشمیر ته د عمران خان له سفر یوه ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی نن چهارشنبه وویل چې د هیواد د ازادۍ ورځ د هند تر واک لاندې کشمیریانو سره په یووالي کې لمانځي.
هم پر اگر جگم جنگ
پر موږ جګړه و تپل شي، دا جګړه به یوازې په دوو هیوادونو کې نه وي، ټول سیمه او نړۍ به د جګړې پایلې احساس کړي. حتی اوس هم موږ هندي واکمنانو ته وایو چې احتیاط وکړئ او وضعیت هغه حد ته موړی چې بیرته راتګ ممکن نه وي.
اسلام آباد د هند دا اقدام نړیوالې سولې ته ګواښ بولي او وایي چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیې ته لاره پرانیزي. خو نوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپله کورنۍ مسله بولي او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیچا ته به خپلو کورنیو معاملو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي.
دا ډېر
څه کار دی چې باید ډېر پخوا شوی وای. هند له کشمیره تر کینیا کوماری پورې خاوره ده او باید داسې پاتې شي، خو د یو ځای کېدو یوه لار شته. د قوې نه استفاده نه شي کېدای او هغوی په زندان کې نه شي اچولی. دا یې سمه لار وه، خو لږ تر لږه باید د کشمیر له خلکو سره مشوره شوې وای چې هغوی څه غواړي.
یو جیپوري هندي چارواکي نن چهارشنبه وویل چې د هند په جموں او کشمیر ایالت کې وضعیت آرامه دی.
موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې عمومي وضعیت آرام دی. د سرینګر په ګډون یو شمېر نورو برخو کې د مخنیوي عوامرو نور هم ثبات رامنځته کړی. دا آرامتیا به نن تر ماخوستن پورې دوام وکړي. دلته یو څه کوچنۍ سیمه ییزې پیښې شوي چې په خپله په محلي کچه ورسره چلند شوی. په نورو برخو کې عامه اکمالات، لوی لارې، هوایي ډګر او طبي تاسیسات د عادي کېدو خواته روان دي.
کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ پرته غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پاوز لخوا د ډیورند د کرخې له وګدونه د هندوستان سره خپل سرحد ته د پاوز لیږدولو مسله به د افغانستان په امنیت کومه اغیزه ونه لري، مګر په امریکا کې د پاکستان د سفیر د کشمیر لانجې ته په کتلو ویلي دي که پاوز د لویدي سرحد نه د هند سره سرحد ته ولیږدول شي نو د افغانستان په سولې او امنیت اغیزه کولی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال پواد امانوی د یو سرحد څخه بل سرحد ته د پاکستان د پوز د لیگ مسله د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. خاغلی امان امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې په نامنو سیمو کې له وړاندې موجودو ګواښونو ته په پاملرنې ځای په ځای شوي دي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان څخه د دفاع په برخه کې د افغانستان د خاورې څخه د دفاع لپاره چمتو دي او په ډېره زړورتیا سره د تروریستي ډلو پر وړاندې په جګړه بوخت دي او د افغانستان خاورې ته د تروریستانو د ننوتلو مخه نیسي. موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو. افغان امنیتي ځواکونو نن ورځ قوت او توان یې دې حد ته رسېدلی چې پرته له کوم کمی څخه د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د دفاع وزارت دغه چارواکي د افغانستان پر امنیت د کشمیر د روان وضعیت د اغېز په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر اسد مجید خان څرګندونو په ځواب کې ویل چې افغان حکومت تل د ډیورند د کرښې په اوږدو کې امنیتي ګواښونو ته په کتو د خپلو ځواکونو د شمېر د کموالي او زیاتوالي په باب پرېکړه کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر روان جنجال ته په کتنې ویلي چې د کشمیر وضعیت د افغانستان د سولې پر بهیر هم اغیزه کولی شي. خاغلی مجید خان ویلي چې پاکستان افغانستان سره خپل لویدي سرحد باندې پوځي کنټرول پیاوړی کړی تر څو افغانستان ته د وسلوالو ډلو د نوتلو مخه ونیول شي، خو خاغلی مجید خان دا منلی چې کشمیر لانجه او د افغانستان مسله دوه جلا مسلې دي. په امریکا کې د پاکستان د سفیر د دغو څرګندونو وړاندې د پاکستان د پارلمان د مخالفې ډلې مشر شهباز شریف هم خپل پارلمان ته په وینا کې د صدر اعظم عمران خان له حکومت غوښتي و چې کشمیر مسله دي د افغانستان د سولې مسلې پورې وتړي. خاغلی شریف ویلي چې دا ورته اصلا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د خلک سوله لمانځي او په کشمیر کې د اور بلوي. د شهباز شریف دغو څرګندونو ته د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په ګډون طالبانو هم غبرګون ښودلی او د کشمیر او افغانستان مسلې دوه جلا مسلې یادې کړې وي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان هم د کشمیر او افغان سولې ترمنځ د اړیکو په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر تازه څرګندونې دغه هیواد چارواکو لخوا د کشمیر په مسله کې د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یوه هڅه ګڼي. د نړیوالو چارو یو کارپوه مشتاق رحیم وایي پاکستان د کشمیر او افغان سولې ترمنځ د اړیکو د ټینګولو مسله په داسې حال کې مطرح کوي چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې یوې هوکړې رسېدو ته نږدې شوي دي او د افغانستان سولې مسله امریکا لپاره په یوه ډېرې مهمې مسلې بدله شوې ده.
پاکستان همیشه هڅه کړې ده چې د افغانستان د مسلې نه په ځانګړي ډول د ډیورند کرښې نه په تیرو شپاړس یا اتلس کلونو کې د خپلو ګټو لپاره استفاده وکړي او دا وارې هم دوی دغه بحث ایجاد کړی دی تر څو امریکایانو ته یو نوی دا اور وښایي چې که موږ ډیورند پرېږدو نو شاید د سولې بهیر ته خطر پېښ شي او یا هم د امریکا د مساکرو ته په افغانستان کې ستونزې پېښې شي. او له دې لارې دوی دا هڅه کوي چې د امریکې د حکومت د ټرمپ د ادارې ملاتړ د کشمیر په مسله کې د ځان سره ولري.
د پاکستان سفیر د افغانستان سره د خپل سرحد په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو او له دغه هیواد څخه د پاکستان د پوځ لخوا افغانستان ته د وسلوالو ډلو تګ راتګ د مخنیوي په باب د پاکستان د پوځ د اقداماتو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغان حکومت په پرلهپسې ډول د پاکستان پر پوځ د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ تورونه لګوي. پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسلې د شخړې په باره کې رپورټونه او مرکې تاسې اوریدلی دي. نن د پاکستان د ازادۍ ورځ وه. د پاکستان د صدر اعظم د خبرو غټ کې هم تاسې واورېدل. هند د کشمیر د نیمه خودمختاری حیثیت ختم کړی دی خو پاکستان په دې کار په غوسه دی. هند ویلی دی دا کار صرف د کشمیر په سر د هندوستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د ختمولو لپاره کړی دی، خو سوال دا دی چې آیا دا اقدام د دې لانجې د ختمولو سبب کېدای شي؟ پاکستانی سیاسي څېړونکي عاصم یوسفزي د دې سوال په ځواب کې آشنا رادیو ته داسې ویلی دی.
د هندوستان چې کوم مشران دي نو هغوی د مودي چې کوم حکومت دی نو هغوی دا د تیرو سو میاشتو نه تیرو سو کلونو نه هغوی همدا خبره کوله چې هغوی د کشمیر مسله حل کول غواړي. نو د هغوی په ذهن کې خو دا ده چې هغوی د کشمیر د مسلې یو مستقل حل راستل غواړي او د هغې د وجې نه هغوی د کشمیر دغه چې کوم ځانګړی سټیټس دغه ختم کړی دی. نو د هغوی خیال دا دی چې د دې سره به د کشمیر دا مسله چې ده دا به حل شي ورسره.
یوسف صاحب نو څه فکر کوئ چې د هندستان د اقدام به د کشمیر مسله د پاکستان سره حل کی؟
دا حل کول شي، او دا غي بنیادی وجہ دا ده چې د دنیا چکم ده چکم څومره هم د دنیا ملکونه دي، خاص کر چې څومره هم گاونډي ملکونه دي، تر اوسه پورې هغوی د هندستان د اقدام نه غندنه کړې ده، نه دا غي د پاره د ختمولو څخه خبره کړې ده، بلکې بل طرف ته کومو غورو نو زیات تر ملکونه چې کم په علاقه کې څومره ملکونه دي، نو هغوی د هندستان د اقدام د دې ملګرتیا کړې ده، نو دا غي نه خو ماته دا ښکاری چې هندستان به هم دغه چکم قدم اوچت کړی دی، نو هغه به هم دغه شان د جاري ساتي تر څو پورې چې هغه د کشمیر نه په خپله د کشمیر نه دن نه هغوی ته ډېر مزاحمت نه راځي، نو تر هغې پورې دغه څه خاص مسله د هندستان لپاره نه ده. او زما خپل خیال دا دی چې دا مسله به د هل طرف ته لاړه شي.
اسم صاحب، کوم اقدام چې هندستان کړی دی اوس کده د دې سبب شي چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر موضوع یا کومه لانجه چې د کلونو را په دې خوا موجوده ده دغه حل شي، تاثیر یې په سیمه څه دی؟ او که حل نشي تاثیر به یې په سیمه څه وي؟
که دا مسله حل شي نو د هغې په سیمه باندې به ډېر لوی تاثیر به وي، او د هغې وجه دا ده چې د پاکستان او هندوستان په منځ کې تجارت ډېر حده پورې کم شوی دی. که مونږ وګورو نو د پاکستان د هندوستان او د چین په منځ کې د 38 ارب بلیونو ډالرو تجارت روان دی، چې هغه د پاکستان او هندوستان په منځ کې هم کېدی شي، خو هغه صرف او صرف د کشمیر د مسلې د وجې نه نه شي کېدی. نو دغه به په سیمې باندې به د هغې یو ډېر مثبت اثر به وي، بلکې د هغې به په نورو ملکونو باندې هم چې کومې شخړې روانې وي په هغې باندې به هم یو ډېر مثبت اثر وي، په افغانستان باندې به هم یو ډېر مثبت اثر وي. که چېرې دا مسله حل نه شوه نو ظاهره ده هغه به بیا جنگ طرف ته ځي، او که جنگ طرف ته دا خبره یو پیر لاړه نو پاکستان او هندستان دواړه چې کم دي نو هغوی سره ایټمی اصلي دي، او د هغې استعمال د هغې احتمال چې کم دی نو هغه ډېر خطرناک کیدی شي.
بله، پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک استولی دی، او د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. نو څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به څومره دې موضوع ته جدي توجه وکړي، او کوي کې د څه رقم یو اقدام تمه باید وشي؟
لومړی خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتو دومره اثر نه وي که هغوی یو خبره هم کی که هغوی یو مطالبه هم کی، نو هغوی دومره زیات اثر نه وي په ملکونو باندې. هغه مونږ مخکې هم کتلي د جنگونو په سلسله کې ملګری ملتی چې هغوی د امن په سلسله کې د هغوی ډېر غټ کردار دی، خو بیا چې کله جنگ په سلسله کې د هغوی دومره غټ کردار بیا نه وي. نو لومړی خبره خو دغه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې وخت کې د چې کوم سیکیورټي کونسل دی د هغې چې کوم 15 ممبران دي، نو څلور خو هغه هندوستان طرف ته دي. صرف یو خبره دا ده چې چین دا ده چې هغه به پاکستان طرف ته ځي که هغه به هندوستان طرف ته ځي، او د هغې به په دې وخت کې مونږ ته خو ویل نه شو د مخکې نه، خو دا ده چې زیات تر په دې وخت کې هغه د هندوستان طرف ته د هغې جوکاو زیات دی. نو زما خپل خیال دا دی چې که پاکستان لاړ هم شي هلته کې او هغه خپل کوشش هم کړي، نو د هغې بس دومره زیات اثر نه وي.
ډېره مننه اسم صاحب، کورم ودان.
تاسو مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا د چین په یو شمیر مهمو وارداتو د هغه 10% تعرفې یا محصول لګول ځنډولې دي چې ټاکل شوی وه د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې ولګوي. د امریکا د تجارت د برخې یو نماینده ویلي دي چې د چین په کمپیوټرونو، مانیټرونو، تلیفونونو، ویډیو گیمونو، د ماشومانو د لوبو په سامان آلاتو، بوټانو او جامو به د دسمبر تر 15 نیټې تعرفې یا محصول ونه لګول شي. امریکایي مقاماتو ویلي دي دا اقدام د امریکایي مشتریانو د ملاتړ په هدف شوی دی، ځکه دوی د نوي کال یا کرسمس په شپو ورځو کې دغه ډول شیان ډېر اخلي. امریکا همدارنګه د روغتیا، مسؤلیت، ملي امنیت او یو شمېر نورو برخو پورې مربوط یو لړ نور چینایی واردات هم لطرف و استثناء کردی.
د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې د سه شنبه په ورځ مظاهره ورسته له هغه پتا او تریخوالو واوخته چې مظاهره کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه او د الوتنو بهیر یې وځنډاوه. جمهور رئیس ټرمپ دا یو ستونزمن حالت وباله او هیله څرګنده کړه چې هر څه په آرامۍ پای ته ورسیږي.
د هانګ کانګ مسأله ډېر سخت او ستونزمن حالت ته رسیدلې ده. وګورو چې څه کېږي. خو زه هیله من یم چې هر څه ښه شي. هیله من یم د چین په ګډون د ټولو په ګټه وي.
جمهور رئیس ترامپ د سه شنبه په ورځ وویل دی خبر شوی چې بیجنګ له هانګ کانګ سره په پوله کې پوځیان ځای پر ځای کړي دي. د پر ټولو غږ وکړ چې خوندي او آرام اوسي. خو نوموړي د هغه جنجالي لایحې په اړه څه ونه ویل چې د هانګ کانګ مجرمین چین ته انتقالېدلی شي. مخالفین دا لایحه د معترضینو د نیولو او همدارنګه د هانګ کانګ پر دیموکراسۍ د لا تیری په هدف بیجنګ ته د ډېر واک ورکولو په معنا ګڼي. په میلیونونو کسانې د جون میاشتې راهیسې مخالفت کوي. خو جمهور رئیس ټرمپ د تجارت او اقتصاد په برخو کې د چین په وړاندې څو ګزارونه وکړل.
چین ځان جوړ کړی، غوره کار یې کړی دی. خو د څو کلونو لپاره یې زموږ د پیسو او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په ملاتړ زموږ هیواد لوټ کړی دی. وروسته دوی د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له قوانینو ګټه پورته کړه او زه مهربان یم کله چې وایم له حالاتو نه یې ګټه واخیسته.
ترامپ همدارنګه چین تورن کړ چې خپل پولي واحد د ځان په ګټه انحصار کړی، هغه څه چې بیجنګ نه مني.
پر واقعیت
ولاړې څرګندونې دا دي چین د تبادلې قیمت نه دی انحصار کړی. لکه څنګه چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو تیرو کلونو په راپورونو کې ویلي، د چینایي ین د تبادلې ارزښت د چین له اقتصاد سره ثابت دی. بنا اندا په بشپړه توګه غلطه ده چې ترامپ وایي چین د ین د ارزښت په ټیټولو سره د خپل رقابت توانایي لوړوي.
ترامپ وویل امریکا د چین پر وارداتو د تعرفو په لګولو سره په میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي. خو نوموړي د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکایي مشتریانو د خوندیتوب په موخه د دسمبر تر نیمایي پورې پر چینی محصولاتو د نورو تعرفو لګول ځنډوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، سکال د ننګرهار په ولایت کې د پیازو د تازه ساتنې لپاره شپېته سړې خونې جوړېږي چې کروانګر وکړی شي خپل محصولات وساتي او په مناسبه بیه په ښه وخت کې خرڅ کړي. ذبیح الله غزي د ننګرهار نه راپورټ راکړي.
د ننګرهار کرنې ریاست وایي سږنې کال به په دې ولایت کې د پیازو تازه ساتنې لپاره شپېته وړې سړې خونې جوړې کړي چې په دې چارې سره کروانګر کولای شي په کور دننه دغه ډول سړو خونو کې خپل پیاز وساتي او مناسب وخت کې بازار ته راوباسي.
لاغي لامل په ننګرهار کې نږدې شپېته وړې سټورونه تقریبا د پیازو لپاره جوړېږي چې په هغه کې به پیاز ساتل کیږي او مناسب وخت کې به دغه نه بازار ته عرضه کیږي او یې هم د خلکو استفادې وړ ګرځېږي. دا د لوی سټورونو په شکل باندې نه دي، البته واړه سټورونه دي چې د یو کوټې حیثیت به ولري او په هغه کې دغه ځای د محل د دهقانانو بزګرانو سره به انشاءالله یو خاص او عاجل کومک وي.
چارواکي وایي سږنې کال ننګرهار کې په 2000 هکتار ځمکه پیاز کرل شوی چې 1500 ټنه حاصل یې ورکړی دی. خو کروانګر هم دا نیوکه کوي چې سوداګر تی پیاز په ارزانه بیه اخلي او پاکستان ته وړي، هلته یې ساتي او وروسته بیرته افغانستان ته راوړي چې په څو چند قیمت یې پلوري.
دلته نزیب خبر ده، خو دلته ذخیرې نشته، جمع کیږي نه، هلته شتاک جمع کیږي بیا هغه په موږ دوباره خرڅوي. دلته نه رانه بخر ارزانه وړي، بیا روان په یو په دوه خرڅوي. که دلته چېرته ذخیرې جوړې شي او دا زموږ خپل مال دلته جمع کیږي، نو دا به ضرورت نه وي چېرته ویسه او بیا راوړي.
که څه هم څو کلونه مخکې د پیازو لپاره وړې سړې خونې په لغمان کې جوړې شوې وې، خو خلکو ترې هغه څه استفاده ونه کړه. خو د ننګرهار د کرنې ریاست وایي که دغه خونې سرته ورسي نو سمه ګټه به ترې واخلي.
لغمان کې چې کله جوړې شوې دي، په هغه وختونو کې د دې نه خلکو پوره آګاهي نه لرله، په عاجل شکل جوړې شولې. دا رښتیا ده چې زموږ د کرنو د هغې ښه شکل استعمال ونه کړی شو، یا ترې سمه استفاده ونه کړله او بالاخره د حاصل نه وروسته هغوی دې نه شخصي استفاده وکړه.
پامو کې د دې ساده مهمو خبرونو سرته کوته. د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال محمد سرور دانشوي چې د جمهور ریاست له ټاکنو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي. د بامیان ولایت د امنیت قومندانې دوه جګپوري سیمن سبان په یوې ځوانې مېرمنې باندې پر جنسي تیری تورن شوي دي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو بهیر به په روانې اونۍ کې پیل شي. پاکستان د کشمیر په سر له هند سره د تشنج په درشل کې نن د خپل خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د ایټالی ساحلي ساتونکو یوازې څلور تنه کډوال د اوپن آرمز یعنې خلاص غېږ له هسپانوي بیړۍ نه قبول کړي دي چې په هغوی کې دوه ماشومان او یوه ښځه او یو تنکی ځوان شامل و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ له چینایي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته د شمالي کوریا مرکز پیونګیان ته رسیدلی دي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.